سهار 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځم به ورځ د 2014 میلادي کال د اگست میاشتې لومړنۍ نیټه ده. د مشال ریډیو د نن وزینو ساته خبرونه پیلو. په دې ورنۍ خبري سات سلام پښتونخوا کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د امریکا د خارجي چارو د وزیر پاکستان ته د سفر په اړه وري دغه راز د ډیر اسماعیل خان د جیل په ماتېدلو کې د حکومتي ادارو د ناکامۍ او د خیبر پښتونخوا په ائتلافي حکومت کې د اختلافاتو د اوازو په اړه رپورټونه درته لرو. د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ په خبرونه کې خوږې سندرې هم درورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي سهار مو په خیر او رومبه د مشال خبرونو سره ټکی. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په خپل درې ورځني سفر تیر شپه اسلام آباد ته رسیدلی دی. د راپورونو له مخې د افغانانو او پاکستانیانو په ګډون د غیر قانوني تارکین وطن یو بل کښته هم د ترکی په اوبو کې ډوب شوې ده. په مصر کې د اخوان المسلمین درې لوړ پوړي مشران پرون عدالت ته وړاندې کړل شوي دي. مشال خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د یو رسمي سفر په مقصد پرون اسلام آباد ته ورسید. د نوي حکومت له واکمنې د وروستو د لومړی ځل دی چې ښاغلي کیری پاکستان ته سفر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی له وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي او پوځي چارواکو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې کیری به په خپلو کتنو کې د امنیتي مسایلو، د پاکستان د اقتصاد او د امریکا او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکو د رامنځته کولو په ګډون پر بېلابېلو موضوعاتو بحث وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جے کارنی پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې پاکستان ته د کیری سفر مهم وباله.
Our relationship with Pakistan is
له پاکستان سره اړیکې د امریکا د ملي امنیتی ګټو لپاره ډېرې مهمې دي. لکه څنګه چې موږ په خوا هم ویلي دا اړیکې پیچلې خو مهمې دي. او زه ډاډه یم چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به له پاکستانی چارواکو سره په هغه هیواد کې د بدلونونو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د ګډو هڅو، البته پوهیږي چې پاکستان په ترهګریزو حملو کې د پام وړ قربانۍ ورکړي، او همداراز په افغانستان کې زموږ د هڅو په اړه بحث وکړي. زه ډاډه یم دا به د هغو مسایلو له جملې وي چې د بهرنیو چارو وزیر به بحث پرې وکړي. د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې په 13 د افغانستان د جګړې پر سر اکثر اکړکېچنې وي. واشنگټن هیله لري چې د پاکستان حکومت به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې د خبرو په بیا پیلېدو کې چې پټه په ودرېدلې دي مثبت رول ولوبوي. افغان ولسمشر حامد کرزی په نړۍ کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرل له ځانګړي استازي ګورډن براون څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې همکاري پراخه کړي. د افغان ولسمشر له دفتره خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی او براون پرون په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلي براون په افغانستان کې د ښوونې او روزنې د پرمختګ له کبله خوښي څرګنده کړه، او د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د همکاریو د دوام په اړه یې لیوالتیا څرګنده کړه. د راپورونو له مخې د افغانانو او پاکستانیانو په ګډون د غیر قانوني تارکین وطن یو بل کښته هم د ترکی په اوبو کې ډوب شوې ده. د ترکی اناتولیا خبري اجانس راپور ورکړی چې له دې ډلې څخه 12 کسان د دې هیواد د سمندري ځواکونو لخوا ژغورل شوي. ترکی چارواکي وایي چې په دې کډوالو کې د افغانستان، پاکستان، ایران او شام سره تعلق لرونکي کسان شامل دي. د چارواکو په وینا د دې کښته د پاتې سورلو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د یو بل خبر له مخې بیا هم په ترکی کې د دوو مشکوکو سمګلرانو په ګډون 200 کسان چې کښته د ترکی په اوبو کې ماته شوې وه ژغورل شوي دي. د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې په دې کښته کې د افغانستان، میانمن او شام کسان سپاره وو چې ماشومان هم پکې وو. دوه مشکوک سمګلران زندان ته استول شوي او د کښته غیر قانوني کډوال د ترکی حکومت له هیواده ایستلي دي. مصری سارنوالان د اخوان المسلمین ګوند درې جګپوړي مشران د هغو پارونو په تور چې د یو شمېر اعتراض کوونکو د وژل کېدو باعث شوي عدالت ته وړاندې کړي دي. د اخوان المسلمین دا درې مشران چې عدالت ته وړاندې شوي، یو د ګوند مشر محمد بدی دی، دوهم د مرستیال خیرات الشاطر او دریم د ګوند یو مشر رشاد بایومی دی. درې واړه مشران تورن دي چې لږ تر لږه 8 تنه احتجاج کوونکي په قاهره کې د اخوان المسلمین ګوند دفتر مخې ته د دوی د پارونو په نتیجه کې وژل شوي دي. په عین حال کې د مصر کابینې پرون پولیسو ته دنده سپارله چې د مرسي د پلویانو د مظاهرو ختمولو لپاره ضروري ګامونه واخلي. د مصر د اطلاعات وزیر دوریه شرف الدین په یو ټلویزیوني وینا کې د کابینې د پریکړه اعلان کړه. د وروستو بدلونو په وړاندې په غبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر په عبوري حکومت غږ کړی چې د سوله ییزو غونډو د جوړولو لپاره د خلکو حق ته درناوی وکړي. د امریکا د ملي امنیت د مفرور قراردادي ادوارد سنودن پلار وای اف بی آی سونه مخکې له دوو غوښتل چې ماسکو ته هلته چې د زوی د ماسکو په هوایي ډګر کې ژوند کوي ولاړ شي. لونی سنودن پرون د روس د حکومتي ټلویژن روسیا 24 ته وویل دی غواړي ماسکو ته ولاړ شي، خو لومړی غواړي ځان په دې پوه کړي چې اف بی آی له ده څه غوښتل.
To be an emotional tool for the FBI to use.
زمانه پر دا خبره چې اف بی آی می د یو جذباتي وسیلې په توګه د خپل ځی پرځت وکاروي، ورته وایي چې پلار دی پالوتکه کې دی ولې نه ورځي او خبري ورسره نه کوي. دا زمانه پر په زړه پورې نه و. ما غوښتل دا ډاډ تر لاسه کړم چې دا زمانه د ځی لپاره یو ارزښت و.
I wanted to make sure there was value to my son.
ایڈورد سنوډن تورن دی چې د انټرنیټي او ټلیفوني مکالمو د خفیه پروګرام څخه یې پرده پورته کړه. د دې پلار وایي چې سنوډن باید په روس کې پاتې شي ځکه چې په امریکا کې به یې مقدمه عادلانه نه وي. نوموړي همداراس د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ده زوی ته یې مسؤلیت ورکړې. د سنوډن روسي وکیل اناتولی کوچیرنا پرون وویل دی هڅه کوي چې د سنوډن پلار ته روس ته د سفر کولو انتظامات برابر کړي. او رسته خبر ده چې د فلسطین بیرغ پرون د اسرائیل د پارلمان په ودانه چې ورته کني سوای ورسته له هغه وره پیټ چې د فلسطینیانو یو وفد د اسرائیل له پارلمان څخه لیدنه وکړه. په دې وفد کې وکیلان، چارواکي او تاجران شامل وو چې مشر د ولسمشر محمود عباس د فتح د ګوند یو جګپوړي غړي محمد المدني کوله او هدف شي پروانونه کې په واشنگټن کې د فلسطینیانو او اسرائیل د خبرو اترو د پیل هرکلی وو. المدني وویل چې فلسطینی وفد د ولسمشر عباس په استازیتوب په غونډه کې ګډون وکړ. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې د دې موضوعاتو په اړه تفصیل وره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ماسپښین د پاکستان په درې ورځني رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړی به له پاکستاني چارواکو سره پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
دی به د ډرون خبره وکړي چې تاسو ټیرورسټ باندې زیات زور واچوئ، خو اصلي خبره به دا وي چې 2014 لپاره څه قسم کوآپریشن پکار دی.
او وسلوالو طالبانو څنګه وکولی شول درې اسماعیل خان پر جیل کامیاب بریدو کې او خپل لسګونه بندي ملګري خوشي کړي.
دا خو ډېر لوی ناکامي ده په ټولو ادارو. حمله کوونکو هیڅ نقصان نه دی شوی. تش هغه چې کوم ځانوجن کې برید کوي هغه کسان چې دینو په دې کې مړ دي.
او په پېښور کې د اختر د سوداګانو لپاره ځانګړي بازارونه پرانستل شوي دي.
گرانی ډېر زیات رهد نوتې ده. د کې پی کې ډېر زیات نازک حالات دي. د وژن مونږ داسې ایونټس جوړو چې د خلکو د زړونو نه یاروسي کله په کولو زړه سره راځي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې خوږی سندره هم اوري له مشال رادیو سره پاتش. اوریدونکو د دغه رپورټونو تاسو ته تفصیل اورولو مخکې ورزو اسلام آباد ته خپلې همکارې رابعه اکرم خان ته دا وخت را سره ټلیفون پلی کړه. رابعه، تا ته ستړي مشي وایو. او موږ په خبرونو کې اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اسلام آباد ته بیګا در رسیدلی دی. نو کراته وایي چې د څه وخت دغه ته در رسیدو د نن ورځې مصروفیات څه دي، د کومو پاکستانی چارواکو سره ټاکل شوی چې د ملاقاتونه کوي لیدنې کتنې وکوي؟
مننه بادشاہ صاحب، تیر شپه چې د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری را رسیدلې دي او هغه چې د یو افسر اسلام آباد ته پرون چې د نور خان ایئر بیس باندې را رسیدلې دي. په نور خان ایئر بیس چې د خارجه چارو وزارت اعلی چارواکو د امریکې د خارجه چارو وزیر استقبال وکړو. هرون خو په دې اړه چې موږ څنګه معلومات لرو یا موږ ته راسه کړی دي، نو د هغه د معلوماتو ذریعه د بهرني چې کم مطبوعات دي هغه دي. نو ځکه چې زموږ د بیا دا کوشش باوجود نه خو په اسلام آباد کې د امریکې سفارتخانه ویان دی او د پاکستان د خارجه چارو وزارت په رسمي توګه څه وویل. په مطبوعات کې راغلي دي چې ښاغلي جان کیری به نن د حکومتي او پوځي مشرانو سره خپل ملاقاتونه شروع کړي. او د دې ملاقاتونو د ایجنډې په اړه په وړمو ورځ د پاکستان د خارجه چارو یو چارواکي مشال ویډیو ته د نن نه خودلو په شرط ویلي وو چې په افغانستان کې اتحادي پوځونه انخلا داسه د امنیت په حق لا د دین علاوه د داخلي امنیت توانایي اقتصاد او د جوش په حق له به هم خبرې کوي دا د دې دورې چې کوم دي مهم موضوعات دي او بل خبر به دا چې په دې کې شتول غواړم ادا چې پاکستان کې د نوي حکومت راتلو وروسته د امریکای له اړخه د یو اعلی چارواکي دا ورومبه سفر ده.
صحیح شو ډیر مننه ستاسو کور ودان. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل او زموږ د همکار رابی اکرم خان نه هم اوریدل چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د پاکستان په درې ورځنی رسمي سفر بیګاش په اسلام آباد رسیدل دي. دا چې له پاکستانی چارواکو سره بعد نوموړي د خبرو ایجنډا څه وی پاړې زمو همکار مجید بابر د پاکستان له پخوانی سفارتکار ډاکټر همایون خان سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولو.
زما په خیال کې اوس چې کوم ایمفسس دی اوس خو په دغه باندې دی دا ویدرال باندې او دا ریکنسیلیشن باندې او دا پاکستان بسط کرداری په دې کې خامخا دی به دا ډرونز خبره وکړي هغه به وایي چې تاسو دا ټیرریسټ باندې زیات زور واچوي خو اصلي خبره به دا وي چې بای دا 2014 لپاره به زمونږ لپاره کم یو قسم کوآپریشن پکار دی.
خو پاکستان آیا د موجوده حالاتو کې چې دا افغانستان سره تعلق هم خراب دی په سیمه کې هم دا نورو قومونو سره تعلق خراب دی انډیا سره په دې حالاتو کې آیا پاکستان دومره مهم هیواد دی چې په افغانستان کې مهم رول لوبولی شي؟
زما په خیال کې د پاکستان تعلقات افغانستان سره دا رښتیا ده چې کارزای صاحب څه داسې بیانونه ورکړي دي خو پاکستان اوس هم کوشش کوي چې دا تعلقات لږ شانتې همواره شي او کارزای برازي که خیری ان کې دي شي څه امپروومنټ وشي او هندوستان سره هم لګیا یو پوه شوې څه معمولي غوندې اخوا دیخوا واردات کی خو اصل کې دا ډایلاګ دا لارا چې کوم دا هغه خو صفا ده. نو زما په خیال کې امریکې دا خیال دی چې د پاکستان کردار په ریکنسیلیشن پروسس کې ډېر اهم دی او هغوی به دا غواړي چې موږ ورسره مدد وکړو.
ستاسو په نظر باندې چې د پاکستان باندې د ټولې دنیا کومه ډسټرسټ دی هغه بې اعتباري ده، نو د نوي حکومت راتک سره آیا هغه بې اعتبارۍ کې څه کمښت راغلی دی؟
فلحال خو ویل نشو ویل چې دوه میاشتې شوې دي خو تاسو رښتیا وایئ دا د دې حکومت یو لوی کار به وي چې دا امپریشن چې دی د پاکستان دا دی دا دی یعنی لري کی دا دی صحیح کی خو فلحال موږ نشو ویل چې اوس خو لا شروعات دي ګورو چې نواز شریف څه کولی شي.
ډاکټر صاحب په پاکستان باندې دا بې اعتباري د ټولې دنیا ولې ده؟
اصل کې خبره دا ده کنه چې دا ټیررسټ اکټ تیار یو چې کیږي خامخا هغه ټیررسټ چې دې سره کله کله ټریننګ پاکستان کې اخیستي یا د څه ورته وي سیف هیون دې اخیستي په دې کې نو ځکه زمونږ چې دی ریپیوټیشن دسه دومره ښه نه دی خو اوس که موږ نه دا کوشش وکړو دا فیصله وکړو چې دا ټي ټي پي ټیرریزم برخلاف به زمونږ څه پالیسي یو نیشنل پالیسي چې واضح شي نو بیا بس دغه پیشنګوئی کېدلی شي.
د پاکستان یو پخوانی سفارتکار ډاکټر همایون خان اوریدونکو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له پاکستانی چارواکو سره د خبرو د مهمو ټکو په اړه زماده همکار مجید بابر پوښتنه ځوابولی او اوریدونکو د پاکستان د قبایلی سیمه حالات له تیرې ویلې سیز راهسي د پاکستان او امریکا د اړیکو یو مهمه نقطه پاتې شوه. دا چې د امریکا د خارجي چارو د وزیر جان کیری له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې به آیا د پاکستان له قبایلی سیمو سره تړلي موضوعات هم اوسېدل شي او څنګه په اړه بیا هم د مجید بابر
د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری پاکستان ته د سفر مخه کسوم رسنۍ دوړخې د اړیکی او د 2014 کال نه پس د افغانستان مستقبل بیانوي. خو د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د روانې جګړې په 13-12 کلنۍ دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو مرکزی نقطه قبایلی سیمې پاتې شوې دي. دا چې آیا د ښاغلي کیری په دې موجوده سفر کې به هم د خبرو اترو د یوې لړۍ ایجنډا د قبایلی سیمو په اړه وي او که څنګه، پخوانی سفیر او د قبایلي چارو کارپو ایاز وزیر په دې اړه دا نظر لري.
مهم نقطې هم دوه پاتې دي. امریکا ډرون استعمالوي او پاکستان وایي چې ډرون ما استعمالوي. امریکا وایي چې صرف هیون لره کوي، پاکستان وایي چې صرف هیون نشته. نو دا دوه امپارټنټ ایشوز دي چې هغه به جان کیری ضرور د پرایم منسټر صاحب سره اوچتوي.
د پاکستان د خارجه تګلارې او ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ریښتونې هلو ځلو په اړه بهرني هیوادونه د ډیرو مودو راهیسې د بې یقینۍ سرګندونې کوي. په اسلام آباد کې مې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د پخواني سفیر ډاکټر همایون خان نه وپوښتل وکتل چې آیا د نواز شریف نوې حکومت په دغه بے باورۍ په اړه څه وکړي او کنه.
دا ټیررسټ اکټ یاري او چې کېږي خامخا هغه ټیررسټ چې دوی سره کله کله ټریننګ یا پاکستان کې اخیستي یا سیف هیون یې اخیستي نو ځکه زمونږ چې دی ریپیوټیشن دومره ښه نه دی. خو اوس کا مونږ دا فیصله وکړو چې دا ٹی ٹی پی ٹیرریزم برخلاف یو نیشنل پالیسی چې واضح شي نو بیا بس پیشن گوئی کیږي شي.
څنګه هم د پاکستان قبایلی سیمې یو خوا د پاکستان د امنیت لپاره د کورنۍ تګلارې بنیادی جز دی، نو بل خوا د خارجه تګلارې په جوړښت کې هم دغه سیمې بنیادی کردار لري. خو د قبایلی سیمو نه د پاکستان په پارلیمان کې د منتخب شو غړو پارلیمانی مشر ډاکټر غازی ګلاب جمال وای چې دردا محل دوی ته د جانکیری سره د ملاقات لپاره حکومت کومه بلنه نه دا ورکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د جانکیری د دې سفر نه قبایلی ولس څه توقعات لري، نو موړې په جواب کې وای
امریکای نامو تم لرون چې کچېرې دې کې امن راشي نه امن نه پاستې ډیولپمنټ پر ډېر لوی پیکج اور او بسی و دې سلسله کې حکومت سره مدد وکړي. د جنگ په وجه بو خلک او بو علاقې ډېر شاته پاتې شو.
ایاز وزیر وای چې د تیر لسیزو راهیسی نړیوالو قوتونو قبایلی علاقې په سیمه کې د روانو جنگونو لپاره د سنگر په توګه کارولې دي. نو اوس وخت راغلی دی چې نړۍ په قبایلی سیمو کې د امن او پرمختګ په اړه هم خپلې ذمہواری پوره کړي.
د مجید بابر رپورٹ مو اوریدو او اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری پاکستان ته سفر په تیرو دو کلونو کې د کوم جگپوری امریکایي چارواکي اولنې سفر دی. دا ایجنسی په خبره نوموړي چون په تیرو وختونو کې له پاکستان سره د امریکا د مالی مرستو په لړ کې مهم رول لوبولی دی، ځکه نو ښایي پاکستان ته اوسنی سفر یې د دواړو هیوادونو د خراب اړیکو پر غولو کې ټاکونکی ثابت شي. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچاوري اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې پاکستان ته د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری د سفر موضوع راغسته یو لیکلی دی چې له پاکستانی چارواکو سره به د نوموړي د خبرو اترو ایجنډا هم هغه زړوي، یعنی د سخت دریځ پر ضد مبارزه په پاکستان کې د امریکایي ډرون الوتکو بریدونه او په افغانستان کې روان جنگ. ایجنس زیاتوي د 2011 کال وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستان ته یو لوړ پوړي چارواکي هم نو واستولې، خو اوس د ښاغلي کیری د سفر به امریکا ته د نواز شریف په مشرۍ د نوي پاکستانی حکومت پیژندلو یو موقع په لاس ورکړي. خغلی کیری تیر شپه اسلام آباد ته خپل درې ورځنی سفر ورسید، هغه بعد وزیر اعظم نواز شریف په شمول د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره ملاقاتونه کوي. له جان کیری سره په دې سفر کې شامل یو لړپوړی امریکایي چارواکي ایجنس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې که څه هم په تیرو سو کلونو کې له پاکستان سره د امریکا اړیکې چندان ښې نه وې، خو اوس د نواز شریف اقتدار ته له راتګ سره یو هیله پیدا شوې چې دغه کړکېچن تعلقات یو څه ښه شي. د چارواکي زیاته کړې چې د نواز شریف له حکومت سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزې، د توانایي په بحران، اقتصادي اصلاحاتو، په سیمه کې د استحکام او د دوه اړخیزه تجارتي اړیکو په شمول په یو شمېر نور مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. خو ایجنس د پخوانیو امریکایي ولسمشرانو د سلاکار بروس ریډل په حواله زیاتوي چې دا مهال د دواړو هیوادونو تعلقات دومره خراب شوي چې بیا رغول به ډیر وخت ونیسي، او دا چې پاکستانی چارواکي هم د دغه تعلقاتو بیا رغولو ته دومره لیواله نه ښکاري. ښاغلی ریډل زیاتوي امریکا غواړي چې نواز شریف د هغوی اندېښنو ته زر تر زره ځواب ووایي، خو نواز شریف د امریکا سره د تعلقاتو په لړ کې دومره ورو ګامونه اخلي چې تر دا مهال یې د امریکا لپاره خپل سفیر هم نه دی ټاکلی. دا ایجنس په خبره د دواړو هیوادونو تعلقات وروسته له هغې خراب شول کله چې د 2011 کال د مې په دویمه نیټه په بټ آباد کې د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژلو. پاکستان د امریکا دغه عملیات د خپل ځمکني حاکمیت پر ضد یو اقدام بللی دی. اسوسییټډ پریس ایجنس وایي په پاکستان کې د نوي ولسي حکومت تر جوړېدو وروسته اسلامي سخت دریځو کسانو په سلګونه پاکستانیانو ووژل، خو تر اوسه نواز شریف د ترهګرو پر ضد خپله تګلاره نه ده په ډاګه کړې. بلخو امریکا پر پاکستان فشار راوړي چې افغان طالبان د حامد کرزي له حکومت سره د روغې جوړې خبرو اترو ته کښېنوي. خو ښاغلي ریډل ایجنس ته ویلي چې په دغه لړ کې پاکستان تر اوسه کومه رښتینې همکاري نه ده کړې. اجان زیاتوي کله چې ښاغلی کیری د امریکا د سینټ د خارجي چارو د کمیټې مشر و، نو له پاکستان سره د مالی مرستو په لړ کې ډېر مهم رول لوبولی و. د اجانس له لیکنې سره سم همدغه وجه ده چې ښایي د جان کیری پاکستان ته اوسنی سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو په لړ کې ګټور وخیږي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو د تیرې دوشنبه پر ورځ وسلوالو طالبانو د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان خار په منځ کې په مرکزی جیل برید وکړل او لږ تر لږه 253 بندیان یې خوشی کړل. د خیبر پختونخوا حکومت او د پاکستان استخباراتي ادارې د دې برید په مخنیوي کې د پاتراتلو تور یو پر بل لګوي. صوبایي حکومت وایي دوی ته داسې برید په اړه لوړاندې استخباراتي معلومات نه ورکړل شوي، خو د استخباراتي ادارو چارواکي بیا وایي چې دوی لوړاندې لا صوبایي حکومت ته داسې برید کېدو په اړه ویلي ول. زما همکار بوریوال کاکړ
د ډیرا اسماعیل خان پر زندان تر سره سوی ډله ییز وسلوال برید وروسته د دې پښتني اهمیت دومره نه دی پاتې سوی چې وسلوال طالبان څه ډول د شهر په منځ کې پر زندان په برید کولو او د 253 بندیانو په خوشی کولو کې بریالي سو، بلکې اوس تر ټولو مهمه پښتنه دا ده چې شاوخوا سل برید کوونکي وسلوال طالبان او له هغوی سره 253 خوشی کړل سوي بندیان څه ډول په خوندي توګه له ډیرا اسماعیل خان ووتل. د امنیتي چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې دا نه یوازې حیرانوونکې خبره ده، بلکې دا د خیبر پښتونخوا د حکومت، پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو ټولو یو لوی ناکامي ده.
حمله کوونکي چې هلته کې راتله او بیا په جیل کې دننه او بیا داخله کې بوتلو، څلور ساعته کې خو ممکن ده چې ټول ادارې هغه به ادارې شي او هغه یو جوابي اقدام وکړي، او دا خو عجیبه کار دی چې داسې داسې حرکت نه دی کړی. نو دا خو ډېر لوی ناکامي ده ټولو ادارو. حمله کوونکو هیڅ نقصان نه دی شوی، تش هغه چې کوم ځانوجن کې برید کوي هغه کسان چې دي نو په دې کې مړه دي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د سه شنبه په ورځ د ډیر اسماعیل خان پر جیل د وسلوالو طالبانو د ډلې زبرید او د دومره زیاتو بندیانو خوشی کېده د استخباراتي ادارو او د صوبې د کورنیو چارو د څانګې ناکامي بللې ده. خو رحیم الله یوسفزی وایي چې تر دې برید دوه ورځې وړاندې دوه ادارو د ډیر اسماعیل خان پر دې مرکزی زندان د برید کېدو په اړه استخباراتي معلومات ورکړي.
د دې مخکې نه اطلاع هم وای چې دغه جیل باندې حمله کېدی شي. یو هفته مخکې داخلي چارو کې یو څانګه ده نېشنل کرایسیس مینجمنت سیل، هغه هم اطلاع ورکړې وه، او د آی اس آی دوه ورځې مخکې اطلاع ورکړې وه. یو غونډه هم شوې وه امنیت لپاره، یو پلان جیل لپاره هم جوړ شوی و.
د بنو او ډیر اسماعیل خان پر جیلونو له دومره لوی بریدونو وروسته اوس د پېښور د زندان د امنیت په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن په مندلو کې د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی ای سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل اپریدی هم د پېښور په زندان کې ساتل شوی دی. د هغه ترڅنګ د پاکستانو طالبانو ځینې مهم مشران او په لوی شمېر غړي هم په دې زندان کې بندي او تر پښتنو ګرویژنو لاندې دي. د امنیتی چارو د کارپو رحیم الله یوسفزی په وینا د پېښور جیل او هلته د بندي ډاکټر شکیل اپریدی ژوند له خطر سره مخامخ دی.
په دې موقع په تلاش کې ډاکټر شکیل اپریدی ژوند په خطر کې دی. بالکل امکان شته چې هغه باندې په دغه جیل کې داخل کې حمله وشي. ما په شل باندې کوم کوم ځای کې په جیل کې غریب ملګری دي، هلته کې په جیل باندې د حمله خطر شته.
د پاکستان د دفاعي او امنیتی چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه هم وایي چې د پېښور په ګډون هغو ټولو زندانونو ته د وسلوالو طالبانو د برید خطر ورپېښ دی چیرې چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بندیان دي.
اوریدونکو د تیرې مې میاشتې د عامو انتخاباتو په نتیجه کې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف او مشرۍ څلور ګوندیزه ائتلافي حکومت جوړ شوی دی. په دې ائتلاف کې د درز راتلو خبرې تر هغې وروسته ګرمې شوې چې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا او د پاکستان د ولسمشرۍ د تیرې سې شنبه ورځې په انتخاباتو کې خپل رای د تحریک انصاف د کاندید پر ځای د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هغه ته ورکړه. خالد خان له پېښوره پر دغه موضوع رپورټ راغلی دی.
خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف او ائتلافي ګوندونو لا دوه میاشتې هم نه دي پوره شوې چې په منځ کې اختلاف مخې ته راغلی دی، کوم چې صدارتي انتخاب کې هغه وخت څرګند شو کله چې قومي وطن پارټۍ د پاکستان مسلم لیگ نواز کاندید ممنون حسین ته خپل رای واچولې او خه په ډاګه وویل چې په مرکزی کچه قومي وطن پارټۍ خپل فیصلو او سیاست کې آزاد ده. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف صوبایي مشر او د پختونخوا حکومت وزیر شاه فرمان مشال ریڈیو ته وویل چې صدارتي ټاکنو نه وړاندې چې دا قومي وطن پارټي کوم اندېښنې او خفګانو هغه لري کولو لپاره د دوی ګوند کندید وجیه الدین او نور مشران دا شیرپو خان کور ته تللي وو. د زیاته کړه چې ائتلافي حکومت کې هر یو ګوند خپل فیصلو کې آزاد دي، خو پکار ده چې قومي وطن پارټي د تحریک انصاف امیدوار ملګرتیا کړې وه. د قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو سوره زیوڑان دی ویلی چې د دوی ګوند با صدارتی انتخاب کې هغه امیدوار ملګرتیا کوي کوم چې د پښتونخوا او قبایلی سیمو ستونزې هوارولو لپاره د دوی ګوند سره لوزونه وکړي. خو بیا د خیبر پښتونخوا وزیر او قومی وطن پارٹی صوبائی ستر سکتر بخ بیدار خان وایي چې د دوی د دغه فیصلې صوبائی حکومت یا په ائتلافي ګوندونو په منځ کې تعلقات هیڅ بد اغیز نه لري، ځکه چې دوی غواړي چې مرکزي حکومت سره خپل اړیکې ښې کړي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې قومي وطن پارټي لس غړي لري او په صوبایي کابینه کې د سینیئر وزیر په شمول دوه وزیران هم د دوی نمائندګي کوي. خو بیا د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي په کار ده چې قومي وطن پارټي د تحریک انصاف د کندید ملګرتیا کړې وه، خو د دوی د دې عمل نه دا خبره څرګندېږي چې د دوی په منځ کې اختلاف شته، کوم چې راتلونکي وخت کې د څلورو ګوندونو ائتلافي حکومت باندې بد اغیز هم کولی شي.
اتحادیانو لکه په بلوچستان کې پښتونخوا ملي یونی پارټي او نیشنل پارټي، هغې د مسلم لیگ نون اتحادیان دي او هم مسلم لیگ نون امیدوار ته ووټ ورکړی دی. نو دې دا ثابتېږي چې پاکستان تحریک انصاف سره چې کوم اتحادیان دي هغه د دوی سره ډېر خوشحاله نه دي، او داسې اندازه لګېدی شي چې په مستقبل کې د دوی حکومت لپاره نور مشکلات وي.
صدارتي انتخاب کې د تحریک انصاف امیدوار په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو کم اویا اوټونه اغېستي او د مسلم لیگ نواز کندید ممنون حسین ته یو څلوېښت اوټونه ملو شوي وو چې د مسلم لیگ نواز جمعیت العلماء اسلام او قومي وطن پارټي غړو ورته ورکړي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خالد خان د رپورټ وروسته راځي چې د یو افغان سندرغاړی دی ویان هنرجو، دغه په غږ د سندره واورو.
تیارا میں تیرا نات سویت دیر نرمد حاغ بے وفاتا سویت دیر واجر نرمد حاغ بے وفاتا سویت دیر واجر لاکھ تیارا میں تیرا نات سویت دیر واجر تصویر والی خرایا نام شوے کالو نفس میں ست تصویر والی خرایا
اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخه تر ورسیدو د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل درې ورځنی رسمي سفر د امحال په اسلام آباد کې دی. د نوې حکومت له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل دی چې ښاغلي کیری پاکستان ته سفر کوي. ټاکل شوی چې لومړی له وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي او پوځي چارواکو سره وګوري. افغان ولسمشر حامد کرزي په نړۍ کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال له ځانګړي استازي ګورډن براون څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې همکاري پراخه کړي. د افغان ولسمشر له دفتره خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې ولسمشر کرزي او براون په ټلیفون خبرو کې په دې اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې د افغانانو او پاکستانیانو په ګډون د غیر قانوني تارکین وطن یو بل کشته هم د ترکی په اوبو کې ډوبه شوې ده. د ترکیه انتولی خبري اجنس راپور ورکړی چې د دې ډلې څخه 12 کسان د دې هیواد د سمندري ځواکونو لخوا وژغورل شوي. مصری سانوالانو د اخوان المسلمین ګوند درې جګړي مشران د هغو پارونو په تور چې د یو شمېر اعتراض کوونکو د وجل کېدو باعث شوی عدالت ته وړاندې کړی دي. د امریکا د ملي امنیت د مفعول قراردادي ادوارد سنودن پلار وای اف بی آی سونه مخکې له دوه وختل چې ماسکو ته هلته چې د زوی د ماسکو په هوایي ډګر کې ژوند کوي ولاړ شي. لونی سنودن پرون د روس د حکومتي ټلویزیون روسیا 24 ته وویل د غواړي ماسکو ته ولاړ شي، خو لومړی غواړي ځان په دې پوه کړي چې اف بی آی له دوه وختل. د فلسطین بیرغ پرون د اسرائیلو د پارلیمان په ودانۍ چې ورته کنیسا وایي پروسته له هغې ورپېد چې د فلسطینیانو یو وفد د اسرائیلو له پارلیمان څخه لیدنه وکړه. په دې وفد کې وکیلان، چارواکي او تاجران شامل وو چې مشري د ولسمشر محمود عباس د فتح د ګوند یو جګپوړي غړي محمد المدني کوله. د ترکیې پولیسو د هوا سلګونو کسانو د منتشر کولو لپاره چې په استنبول کې د تېرې میاشتې د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو پر ضد د احتجاج لپاره راټول شوي وو له اوښکې بیونکي ګیس څخه کار واخیست.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د سراج زهیر ناورو
نن مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ډیر اسماعیل خان جیل په پیخه کې د غټو لاسونو د ککړتیا یره سرګنده کړې ده او د دریز دی چې زی په زینا کې لګي دلی دي. نو بیا څنګه په دومره لوی شمیر کې خلک الته لاړل او ست د پاسه 200 قیدیان خوشی کړل. نو څوک هم په دې پیخه کې ککړ وی هغه په پډاګه کولې شي. اداري وړاندې وایي چې د ډیر اسماعیل خان جیل نه 200 قیدیان خوشی کول په خپل ځای، خو افسوس په دې خبره ده چې حکومت پله غلطی منلو په ځای چې کوم قسمه رویه خپل کړی دا هغه ډیر عجیبه ده. د ادارې په وینا چې اوس طالبانو د دې پیخي پړه پر سر اغستی، نو باید چې د خیبر پختونخوا حکومت خپل کمزوري ومني. د ادارې په وینا چې دولس په ذهن کې کوم پختنه راولاړیږي، باید چې حکمرانان د هغه جواب ورکړي او د غرنګ راتلونکي کې د داسې قسمه پیخو د مخنیوي لپاره غوړه ګامونه پورته کړي. ادارې اخر کې وایي چې دا خبره هم د فکر وړ ده چې په دومره لوی شمیر کې حمله کوونکي خارته ننوتل او بیا اوتل خو چا هم مزاحمت نه لیکړي. نو وفاقی ادارې او صوبایي حکومت د دې ذمہوار دي او هغوی به اولسته جواب ورکوي. بل طرف ته آج ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د مسلم لیگ نون امیدوار ممنون حسین 322 اوټونو سره د ملک نوې صدر وټاکلې شو او دا یو ډیره خبره ده چې د یو صدر په موجودګۍ کې د بل انتخاب وشو. دې سره د جمهوریت استحکام طرف ته اشاره کیږي. ادارې د اطلاعاتو د وفاقی وزیر پرویز رشید د خلیز زیاتوی چې آصف علی زرداری یو منتخب صدر دی او هغه به د پوره ملکی اعزاز او درناوي سره رخصتولی شي. بل دا چې د هر سیاسي ګوند د مینډیټ احترام کولې شي او د چاچی کوم صوبه کې اکثریت وو هغه ته هلته د حکومت جوړولو موقع ورکړی شوی دا د کوم نه چې دا پته لګی چې جمهوریت په سملار روان دی. ادارې مخکې لیکي چې اوس د صدر د انتخاب سره ټول جمهوری عمل سرته رسیدلې دی، خو دا وخت ملک ته د توانایي بحران، کمزوري معیشت او امن او امان پرنګ مسلې ورپیښې دي. د دینه د وټو د پاره ضروری ده چې د مذاکرات او عمل شروع کړي شي، ځکه چې د ټولو مسلو جړلا یوازې خراب امنیتی صورتحال دی. باید چې د دې د پاره ټولو ډلې خپل کردار تر سره کړي او چې کله ملک کې امن وي نو د سره به معاشي استحکام هم راشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د سٹارټ فر پنوم د وی سړنیز ادارې په لیکنه کې ویل شوی د پاکستان پډیر اسماعیل خان کې د طالب وسلوالو لخوا د حکومتي جیل د ماتولو پیښه بعد دغه هواد امنیتی حالت لا پسې خراب کی. بلخو امریکا خبریدونکې په نیویورک ټایمز وسپانه کې راغلی په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې د ولسی خلکو وژنې زیاتې شوې دي. د دې دوه مقالو مهمه برخه د فرخنده وزیر نورو
سټراتفورد سرنیزه اداره لیکي د جولای په 9 د شپې ناوخته د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په یو جیل وسلوالو طالبانو حمله وکړه او خپل د 150 نه زیات قیدی ملګري خوشی کړل. دا په دغه هیواد کې لومړنی ځل نه دی چې وسلوالو په یو جیل حمله کړې. په دغه تښتیدلي قیدیانو کې 15 مهم تراګر هم شامل دي. سټراتفورد لیکي د جیل د ماتېدو پیښې په هغه ځایونو کې مخې ته راځي چېرته چې د امنیت وضع خرابوي او یا پولیس او عسکر د امنیت په خوندي ساتلو کې پاتې راشي، او دا د یو هیواد لپاره د خطر وړ خبره ده چې په دومره شمیره کې وسوال د یو زندانه خوشی کړل شي. تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې دغه حمله کې ځایي وسلوال په دغه سیمه کې د نورو اورپکو او جهادي ډلو سره یو ځای شوي دي او کنه. خو د دې پیښې نه داسې معلومیږي چې وسلوال د بمی حملو او د جیلونو د ماتېدو صلاحیت لري، او د ډیر اسماعیل خان په دغه تازه حمله کې د پام وړ خبره دا ده چې په تښتیدلو قیدیانو کې 15 مهم وسلوال هم شامل دي چې دغه یوه د اندېښنې وړ خبره ده. ورځپاڼه لیکي دا ډېره ګرانه ښکاري امنیتي ځواکونه به دغه تښتیدلي وسلوال بیا ونیسي، او د ډیر اسماعیل خان د جیل ماتېدل به د سیمې په امنیتي حالاتو هم خراب اثرات وغورځوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ تر مخه په افغانستان کې د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تشدد په پیښو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. ورځپاڼه لیکي په تیر کال کې د زیاتره پیښو پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. د ملګرو ملتونو دغه رپورټ چې د شورو په ورځ خپور شوی وایي دوی په لویو او وړو ښارونو کې د سړک غاړې د بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو له لارې په ولسی خلکو حملې کړې دي. د تیر کال د جنورۍ نه تر جون پورې د وژل شوو کسانو شمیره د 2012 کال د شمیرې چې 1150 ته 1319 ته رسیدلې ده. بلخوا 2011 کال د ولسی خلکو د وژنې په لړ کې تر ټولو سخت کال وو. په دغه کال د ولسی خلکو د وژنې شمیره تر ټولو زیاته وه. ورځپاڼه لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د بدامنۍ په پیښو کې د ماشومانو او ښځو ژوند تر ټولو زیات متاثره شوی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو رویټرز خبری ایجنسی په رپورت کې لیکلي دي چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د کانګرس له دوه غړو غوښتي چې مصر ته لاړ شي او دغه هیواد له پوځي او اپوزیشن له مشرانو سره وویني. د پداسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې حالات ورځ تر بلې خرابېدونکي دي. زما همکار بوریوال کاکړ د دې رپورت غټکی وړاندې کوي.
امریکای ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند له دوو لوړپوړو سنیټرانو غوښتنه کړې ده چې مصر ته سفر وکړي او هلته د دې هیواد مخ پر کړکیچ حالاتو د ژغېدو لپاره د دې هیواد د پوځ او اپوزیشن له مشرانو سره لیده کاته وکړي. رویټرز خبری اجانس لیکي تمه کیږي چې د امریکایي سینیټ د وسلوالو خدمتونو د کمیټې د دوه غړي سینیټر جان مکین او سینیټر لینسی ګرام به په راتلونکې اونۍ کې مصر ته ولاړ شي. سینیټر لینسی ګرام خبري اعلان ته ویلي چې ولسمشر باراک اوباما له دوی څخه مصر ته د سفر غوښتنه کړې او دوی ورسره پورین تندي سلاسوي دي. سینیټر لینسی ګرام زیاته کړې ده چې دوی به مصر ته له داسې پیغام سره ولاړ سي چې د مخالفینو وژل به د کودتا غوندې وي او د مصر پوځ باید په هیواد کې د انتخابات پر لور وخوځيږي. رویټرز خبری اجانس د سینیټر لینسی ګرام له خولې لیکلي دي چې د دوی د سفر په ایجنډا کې شامل ټکي لا هم په پوره توګه نه دي معلوم شوی. د امریکایي سینیټ د وسلوالو خدمتونو د کمیټې د دوه غړي سینیټر جان مکین او سینیټر لینسی ګرام د امریکا په بهرنۍ تګلارې کې ډیر اغیزمن دي. اجان زیاتوي چې سینیټر جان مکین او سینیټر لینسی ګرام له هغو کسانو څخه دي چې د ولسمشر باراک اوباما پر بهرنیو تګلارو کلکې نیوکې کوي. د اجانس په لیکنه همدا وجه ده چې سپینه ماڼۍ په دې وروستیو کې پر یو شمیر مسلو د ریپبلیکن ګوند له دې دوو مشهورو مشرانو سره سلا مشورې کوي. امریکایي چارواکي له هغه راوروسته د مصر پر حالاتو غبرګون ښودلو ته یو ډول زړه نازړه دي چې کله د دې هیواد پوځ د جولای پر 3 نیټه ټاکل سوی ولسمشر محمد مرسي له واک لري کړ. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه امریکایي چارواکي په خاصه توګه په دې کې حیران دي چې د 1.15 ارب ډالر هغه مرسته څنګه کې چې امریکایي هر کال مصر ته ورکوي.
موریوال کاکړ اوریدونکو او فرانس پریس خبري اژانس د سره صلیب نړیوال ادارې په حواله لیکي چې له 2003 کال راهیسې د دغه ادارې کارکونکي له امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دي. یاد اداره وایي د 2013 کال د مارچ میاشت راهیسې چې په عربي هیواد شام کې شخړې رامنځته شوې په دې هیواد کې له سره صلیب سره کار کوونکي شل تنه وژل شوي دي. تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
ایف پی خبري اژانس لیکي یو پوځي په چغه د سره صلیب پنځه کارکونکو ته وایي چې زه او بیا دغه کارکونکي په توندې سره له دغه ځای څخه په موټر کې وځي. د دغه ځای نه لوګي هم خېږي. دا حقیقي منظر نه و، بلکې دا د نړیوال مرستندویه ادارې د سره صلیب مرکزي دفتر کې د روزنې یو منظر و. خبري اجانس لیکي چې نړیوال مرستندویه ادارې سره صلیب د سویټزرلند په جنیوا ښار کې د کارکونکو د روزنې لپاره یو پروګرام جوړ کړی و. د جنیوا په الپیسیا کې یو خیالي ځای جوړ کړل شوی دی. په دغه ځای کې داسې ماحول جوړ کړل شوی چې کارکونکي په سختو حالاتو کې مرستندویا کارونه ترسره کوي. د روزنې په دې پروګرام کې 200 ته نږدې کارکونکو چې مرونه یې د 15 نه واخلي تر 35 پورې وو برخه اخیستلې. دغه کارکونکي له مختلفو سختو حالاتو لکه د وسلوالو بریدونو، د تختونو او په هسپتالونو د بریدونو د ټیسټونو د پاس کولو وروسته د پیښې ته راځي. په دې پروګرام کې ګډونوال د 500 کسانو په ډلو کې ویشل شوي وو او په ځنګلونو کې په گاډو کې روان وو چې په مختلفو ځایونو کې په چک پوسټونو ودرول کېدل. خبري اجانس ته نهشت کلن یو اطالوي کارکونکي گایا پلا چې په حواله لیکي چې دغه مشکونه ډېر رښتیا ښکاري. د مراکش یو بل کارکونکي نظر تامینی وایي دغه مشکونه له لارې دا خبره ممکنه کړې چې ډېرې تېروتنې سمې کړي. ایف پی خبري اجانس د سره صلیب د نړیوالې ادارې د یو مشر پیټر مارر له خولې لیکي د 2003 او 2005 کال راهیسې تیر کال د دوی د ادارې لپاره د امنیت په لړ کې ډېر مشکل وو. په شام کې د 2011 کال د مارچ د میاشتې نه چې کله خونړۍ شخړه رامنځته شوې د سره صلیب د نړیوالې ادارې شل کارکونکي وژل شوي دي. د امریکا د یوې ډلې تر مخه په 2011 کال کې په ټوله نړۍ کې 300 د بشري حقونو لپاره کارکونکي تښتولي، وژلي او ژوبل شوي دي چې یو ریکارډ دی. په دې کې زیاتره بریدونه په دغه کارکونکو په افغانستان، پاکستان، سومالیا، جنوبي سودان او سودان کې شوي دي. خبري اجانس لیکي په 2013 کال کې د تختونې پیښې زیاتې شوي دي. د 2004 کال په نسبت چې پکې 40 کسان تختول شوي وو، په 2012 کال کې وو 80 د بشري حقوقو کارکونکو تختول شوي. ایف پی خبري اجانس لیکي د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو د چارو د نړیوالې ادارې ویاند جیمز لایر کی وایي ملګری ملتونه هر کارکونکو ته د خپل کار ته د تلو نه وړاندې یو ټریننګ ورکوي او د 13-15 کالونو په هر ځای کې چرته چې امنیت خنوي ټریننګ ورکوي.
زما همکار انیس اجمل واوریدونکو اوس راځي چې د شکیل ناز په غږ دایو سندره واورو.
ستا ستا لپم
د شکیل ناس په غږ مسندر واوري د اوریدونکو. اوس د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یوې موضوع ته راځو. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي رپورټ کې ویلي چې افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د دې وزارت چارواکي وایي چې که امریکا او افغانستان په امنیتي تړون لاسلیک کولو سلا نه شي نو امریکا له دغه هیواد د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پر خبره غور کولی شي. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی د رپورټ مهم ټکی له ما هارون بچا اوري. د پینټاګون لخوا د افغانستان د جګړې په اړه په خبر کړل شوی یو نوی رپورټ کې ویل شوی چې افغان ځواکونه به له دغه هیواد د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا او د دې د ملګرو هیوادونو مرستو ته اړتیا ولري. رویټرز ایجنسی د امریکا د دفاع وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي خبره راغستې چې ویلي دی پینټاګون د 2014 کال په پای کې له افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د ایستلو پلان نه دی جوړ کړی. د چارواکي چې نوم یې نه دی ورکړل شوی البته زیاته کړې چې د افغانستان او امریکا حکومتونه په دغه هیواد کې پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو ته د قانوني ضمانتونو ورکولو په لړ کې کومې موافقې ته ونه رسیږي نو د دوی شمیر صفر ته د راټیټولو پر انتخاب غور کېدای شي. امریکایي چارواکو تر دې مخکې په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما د ادارې او د ولسمشر کرزی د حکومت ترمنځ اړیکې خرابې شوې ویلي ول چې امکان لري چې امریکا راتلونکي کال افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. د پینټاګون پر رپورټ کې پر دې خبره ټینګار شوی چې افغان ځواکونه هغه اساسي تیاری نه لري چې پترس کې وکول شي د 2015 کال له پیل سره سم د افغانستان امنیت په یوازې ځان ټینګ کړي. رویټرز ایجنسی په خپل رپورټ کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو مرستیال وزیر پیټر لیوای له خولې ویلي چې د دې لپاره چې افغان ځواکونه خپل فعالیتونه په اغیزناکه توګه پر مخ یوسي ورته د بهرنیو مرستو ملاوېدل یو مهمه نقطه ده. نوموړي هم د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون پر سر راپورته شو اختلافاتو ته اشاره زیاته کړې چې که دغه لوزنامه لاسلیک نشي نو ښایي امریکا له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو پر ایستلو مجبوره شي. د پینټاګون پر رپورټ کې له دې عمله چې طالب وسلوالو لا هم د بهرنیو افغان ځواکونو پر وړاندې خپل مقاومت ته دوام ورکړی او دا چې دوی د پاکستان په خاوره کې پټنځایونه لري خبرداري ورکړل شوی دی. په رپورټ کې دغه راز ویل شوی چې پاکستان اوس هم هغه ترهګرو ته چې د افغانستان دننه د امریکا او د دې د ائتلافي هیوادونو ځواکونه په نښه کوي مرستې ورکوي. رپورټ زیاتوي پاکستان په دغه لړ کې د امریکا لخوا لګیدونکي تورونه ردوي. اوریدونکو د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکي یو چارواکي په دغه ولایت کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د تړل شوي دفتر د بیرته پرانستو غوښتنه کوي او د امنیت د خوندیتوب یې ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د تیرو سورزو رئیس په کونړ ولایت کې سره صلیب له دې عمل خپل دفتر تړلې چې ګوندې د امنیت له پلوه خوندي نه دی. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه دی په کونړ کې بیرته خپل مرکزونه پرانیزي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل.
نوم یې عبدالولی علی کوزی دی. د سره صلیب د نړیواله کمیټې د دفتر بندې د یو ډیر بد ګواښ دی، یو بد زیری دی. پیشنهاد کوو نړیوالو ته د سره صلیب نړیواله کمیټې ته چې دا دفتر دوباره پرانیزي او خپل فعالیتونه باندې شروع.
مګر کونړ کې د دونه اطمینان ورکړو چې په کونړ کې امنیت سل په سلو کې دی او خپل کارونه د مخنی فشار باندې بهتر خپل
په ورته وخت کې د کونړ والی شجاع الملک جلاله وایي چې د سره صلیب د دفتر تړنه د دغه ولایت په غریب ولس بد اغیزه شیندلې.
د ننګرهار د پیښې په واقع کتلې نو دا په افغانستان کې ډېرې داسې واقعیت شوې دي نو هغه دې معنی لري چې په یو ولایت کې یو مشکل پیدا شي په ټولو ولایتونو کې دفتر وي. غریب ولایت دی او پسمانده ولایت دی، دلته ډېر واقعیت بې امنیتي هم ډېرې دي او دا ارزوم دا ده چې دغه دفتر بیرته پرانیزي.
بلخوا په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې بیان اسیب الله وایي چې د نامعلومه وخت لپاره یې په کونړ سربیره د اروزګان او بادغیس ولایتونو دفترونه هم تړلي او وجه یې په دغه سیمو کې ناامني ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان په 19 ولایتونو کې کار کوي. مایوبینو ته د مصنوعي اندامونو په جوړېدو، د جګړې له قربانیانو سره روغتیایي مرستې، د غذایي توکو ویش او په هیواد کې دننه له بې ځایه شوو کډوالو سره مرستې د دغه سازمان له فعالیتونو څخه شمیرل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
غازی سنو بلوچستان خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړ
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور ورکړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا با چې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري
اوریدونکو په کوټه کې پولیسو اتلس مازور سرتیری له نوکرۍ وستلی دي دا مازوران ویل تیرو څلور کالو راهیسې په پولیسو کې کار کاوه دوی زیاتوي که پولیس ورته نوکرۍ زر تر زره بیرته ورنکي بوک هړتال به پیل کړي بلخوا پولیس چارواکي وایي په دغه محکمه کې د مازورانو لپاره هیڅ ځای نشته خدای نور ناصر رپورٹ راکوي
د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته د انجمنې مازورانو لخوا لګول سوی احتجاجي کمپ چې په کې ټول هغه مازوران د احتجاج په توګه ناستې چې اونۍ وړاندې د پولیسو د مشر لخوا له دندې ګوښه کړی سوی وو د مازورانو د اتحادیې مشران وایي شاوخوا اتلس مازوران د پولیسو له لورې ګوښه کړل سوي چې اوس خیرات ټولولو ته مجبور سوي دي د مازورانو د اتحادیې مشر جهانگیر کاکړ مشال راډیو ته وویل له تیرو څو ورځو راهیسې احتجاجي کمپ لګولی خو چا یې هم هیڅ غږ ونه نورید
پر 28 تاریخ ایجی صاحب یو سمری وایسته چې په پولیس کې د مازور کوټه نسته نو په دې کې 18 دنه مازوران برطرف کولو ایجی صاحب ته وای وای به په پولیس کې بالکل د مازور کوټه نسته مګر د دې لمخه هم په نور مازوران وسه هم برتی دي چې دا وخت په پولیس کې ډیپټی کوي موږ د وی میس پر احتجاج موږ احتجاجي کیمپ لګولې د دې لمخه موږ د بلوچستان کور درمخه هم مظاهره وکړه او چیف جسټس صاحب ته د یاداشت ورکړي چې چیف جسټس صاحب عین د مازور دایني ساده د دې خلاف ورزي کیږي نو ته زموږ د کو پاره کې आवाज پورته کړ د موږ سره ظلم دی اختر روان دی د روزي میاسته
که څه هم د مازورانو ته او هم د پولیسو لخوا رسنیو ته په استول سبي خبر پانه کې ویل سبي چې د پولیسو په څنګه کې د مازورانو هیڅ ځای نسته خو یو بل مازور انیل شاهد چې شاوخوا څلور کاله د پولیسو په محکمه کې د ټلیفون اپریټر په توګه کار کړی وایي په پولیسو کې داسې کارونه سته چې مازوران یې کولای شي
باقاعده انہوں نے آرڈر کیے میرے کمپیوٹر آپریٹر پر تب سے
ہاگوئی پہ باقاعدہ تو گزما آرڈر دے وہ کمپیوٹر آپریٹر پر تو گوکڑ اول ہم ہا غرائی سے ما تر تیرے میاشت پوری خپل کار پ سم تو گتر سرا کڑ لدی پرتا ما پ اسلام آباد کی پ بلوچستان ہاؤس کی ہم دے وہ کمپیوٹر آپریٹر او ٹیلی فون آپریٹر پ تو گ کار وکڑ او کل مهم غیر حاضری و نکڑ نہ مهم کوم افیسر تے شکایت کولو موقع ورکڑ او نہ مهم خپل ریکارڈ خراب کڑ
نام نے اپنا ریکارڈ خراب کیا
یو بل مازور صالح محمد دیواجی دای او ملګری اوس خیرات هم نسی غوشتي او پدی حیران دي چې ما شومان ته د خوراک تشاک لپاره څه وکړي
موږ سلور کال وسمن مطلب 40 40 مې نه موږ د سرویس غوښپني او ځنه وي اجر علي دوه موږ د سمس کړو نو کری وېستنو مطلب موږ دا د شي یو خو موږ بالکی موږ نه بچانو کپري جوړ کړی دي نه پکور کې مړې لرو نه میزان تختر لکه کپري جوړ کړی دی یو شی مونږ نه جوړ کړی
لا دې سره چې پولیسو په بیا بیا ویلې په پولیسو کې د مازور کسانو هیڅ ځای نشته خدا احتجاج کوونکي وایي کیا غوښتنې ژر تر ژره ونه منل سوې په همدې احتجاجي کام کې به په بوک هړتال یا د نه خوړلو په احتساب لاس پورې کړي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
دا مشال رادیو دا
اوردونکو په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې ګرمي زیاده شوی او امنیتی حالت هم چندان د تسلی وړ نه دی د صوبی خلک بیا هم مرکزی ښار پیښور ته د راتلونکي وړو کې اختر د سوداګانو اغستلو لپاره ورزي شبیر جان پر پیښور رپورت راکوي
پیښور صدر بازار کې د نجی کمپنۍ لخوا د اختر میلې په نوم یو بازارګي جوړ کړی شوی دی چې پکې د خوراک څخه د جامو پیزارونو بنگلو او نکریزون علاوه د استعمال زیاتره سیزونه ملاويږي د دغه بازار یا میلې تنظیم کوونکی عامر خان وایي چې د دوی مقصد د پیښور اوسیدونکو ته داسې ماحول ورکول دي چرته چې هغوی په خپل ماحول کې د خپل بچو سره راشي او سوداګانی وکړي
اصل کې چې ګرانی ډېر زیاتره حد نه ته دا او حالات هم تاسو ته کې پکې خپته چې هغه ډېر زیات مطلب نازک حالات دی نو دی وجہ نہ مونږ داسې ایونټس جوړو چې هغه خلق مطلب د خلکو د زړونو نه یاروسی خلکو زړونو نه یاروسی او هغه مطلب په کولو زړه سره راځي
د خپل ماشومان سره دغه میله یا بازار ته راغلي د پیښور اوسیدونکو ساجد وای چې د اختر سودا سره د ماشومان ډیر خوند کوي خو له سخت ګرانه د غریب ولس د خستو توان ډیر متاثر کړي دي
کپڑے ګرانی نه خوراشی نه ګران دی یو شی ګران دی یو شیم دس نه چې غردانه دی ولله موږ خو چې پوښ په دوه درې درمه ودان خلاص خو جرا شو پوښ رسې په دوه درې درمه ته یو سټ ملاویږي او د ماشومان خو شات نه پوره کې اختر دی هغه ګټه ته دان ته چوکره ماشومان له ضرور دی چې نه بکر دار و کې خوړی به ورته
په دغه مله کې د بنگلو نکریزو او نور سيزونو سټال لګون کې شازیب خان وای چې خلک خو په شوق سر راضي او سوداګان کوي او تر کوم چې د ګرانی خبر ده ردی په وینا په دې ملک کې هڅه هم ګرانی ده او د روزي راتلو سره پټول ملکی گرانی یو پدوشی دوی زیاتوی
سٹال لگولے اختر دم مخانہ زمر سٹال کم سے کڑی دی بنگڑی دی گتمی دی را سرا او نور دے سے کون دی نکریزی دی او چھاپے لگو دی کہ بنگڑی ہم سے سادہ سیٹ ہونے دی فینسی سیٹ ہونے دی اب فینسی سیٹ ہونے لاہور نہ رجی سادہ سیٹ ہونے امبل تک پیخور میں کی ملاوی نو اختر مخدار یو شی گران چھوے دے ان تخپلم گران ملو شوی دی دی دو جی چھ دے ان گم کے خام مخ خپل مارجن بم پکے ساتے خلکو راتک خفل الخذ رازی
یادونه ولدا چې د روجی اخري لسیزه شروع کېدو سره سم د پیښور زیاتره بازارونو کې د شپې ناوخته پوري د اختر سوداګان لپاره خلکو او په خصوصي توګه د ماشومانو او ځوانانو رش لیدل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي د خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شي
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه اخیرنۍ او شیبو کیو د کمرګولی او ګلزمان په غږ د سندره اورو تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري
تور بل جڑ کر منانا زبد گلو گڑے تا تجو لو ما گلے تور بل جڑ کر منانا لا 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 لا
اوریدونکو د کمرګلې او ګلزمان استاد په غږ د سندره تاسو اوریده د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه تاسو غوږی د خبرونه اخیرنۍ او شیبو تراغلیو زما همکار مجید بابر را سره دی سټوډیو تراغلی دی دغه په را روان سات کې خبرونه اورو او زموږ د ریډیو خبرونه دوام لري.